درنو افریدون که سلام علیکم، اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. دا سړی رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور جکپوري چارواکي پرون د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول. تر اوسه پورې په رسمي ډول د پیښې لامل ښکار نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو پخواني وزیر جواد ظریف ادعا کړی چې د دې غمیزې او مقصر لوری امریکا ده. هغه ویلي امریکا پر ایران د الوتکو او هوایی چلند د پرزو پلور تحریم کړی او اجازه نه ورکوي چې ایران د هوایی چلند یو شاو پیاوړی سیستم ولري. په ایران کې بیا پنځه ورځنی ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شوی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته پنځه ورځنی ملي ویر اعلان کړی او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ګمارلی دی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې خامنهای نن دوشنبه ویلي چې د ایران د اساسي قانون د 131 مادې له مخې محمد مخبر چې د ولسمشر لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر تاکل شوی دی. خامنه ای ویلی اجرای قوه موظفه ده چې د مقننه او قضایه قوې د مشرتابه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې د خامنه ای دوهم پیغام دی. هغه پرون هم ویلی و چې ایرانی ولستي اندېښنه نه کوي او ټینګار یې کړی و چې د هیواد په چارو کې به هیڅ ډول خلل رامنځته نه شي. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې ایرانی ولس ته تسلیت ویلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې فلسطیني ډلې حماس هم چې د ایران چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د رئیسي پر مړینه خفګان څرګند کړی او هغه د فلسطینیانو د مقاومت ملاتړی بللی دی. رویټرز د ایران د سرسخت رقیب اسرائیلو د یوه چارواکي په حواله ویلي چې دوی د رئیسي د مړینې په پیښه کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نور چارواکي پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د سرخکې د لویدو په پیښه کې ووژل شول. د سیمې د یو شمېر هیوادونو مشرانو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر مړینه خفګان څرګند کړی دی. د طالبانو حکومت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی پر پیښه ژور خواشینی دي او زیاته کړی دی چې په دغه سي سخت حالت کې د ایران له خلکو سره دری شي. طالبانو له څه باندې یو کلن ځنډ وروسته پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د بهرني سفر اجازه ورکړې ده. حامد کرزي ته یو نږدې کس شهزاده مسعود نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کرزي نن سهار د درملنې لپاره جرمني ته روان شو. یوې سرچینې د نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هغه یوه سترګه وړې جراحۍ ته اړتیا لري. دغه سرچینې وایي په تېر یوه کال کې جرمني، چین، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو حامد کرزي ته د رسمي سفر بلنې لیږلې وې، خو د طالبانو حکومت د رسمي سفر اجازه نه ورکوله. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته حامد کرزي په 2023 کال کې جرمني او بریتانیا ته تللی و. او د بغلان ولایت په مرکز پلوخمدی کې تیر شپه په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 11 نور ټپیان شول. په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی مولوي شیر احمد برهانی نن موبایل چې د دوو موټرو له ټکر وروسته یو موټر د یو کور له کوټې سره ټکر شو چې په پایله کې د دې کور څلور غړي او یو تن هم د موټر سپرلي مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ایران د ولسمشر ځایناستی څوک دی؟
تاسو که دی مخبر سابقه وګورئ د ډېر د اقتصاد د رغولو چارې په لاس کې درلودې کله چې رئیسي دی وټاکه، خو هغه څه کامیاب نه و.
د ابراهیم رئیسی د ملي اغیزو ته کتنه کو او چا وای په یو میاش کې د مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنو تر یو نیم سل ډیر پیشي ثبت کړي. ورشتونو د نورستان ځینې لارې بندي کړي دي.
دا فرعي سرکونو کې خو بيخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې غار خوښ شوې دي په دې سرک باندې.
په بعض سیمو کې د غټ غټ کې خوېږي.
د خوندیتوب نړیوالې ادارې وایي په افغانستان کې د ناحکومتي مؤسسو کارکونکو ته امنیتي پیښې ډېرې شوې دي.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وشل کېدو وروسته د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر د ایران د سرپرست ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. د رئیسی څرخی الوتکه پرون یکشنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ژغورنې تر 14 ساعته هڅو وروسته بالاخره نن سهار د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او څو نورو چارواکو جسدونه وموندل شول. د ایران دولتي تلویزیون رئیسی ته د خلکو د خدمت په لاره کې د شهید خطاب وکړ.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
د رئیسی لیکدون کی هلیکاپټر پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. له هغه سره په دغه الوتکه کې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور لوړپوړي دولتي چارواکي سپاره وو. د طالبانو د حکومت په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشرانو پر پیښه خواشینی ښودلې او ایرانی ولس او چارواکو ته یې تسلیت ویلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن دوشنبه په ایران کې 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او د دولت د سرپرستۍ چارې د رئیسی لومړی مرستیال محمد مخبر ته سپارلې دي. خامنه‌ای ویلي اجرایه قوه د مقننه او قضایه قوه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي.
د ایران د ولسمشر رئیسی د مړینې د اغیز په اړه مې له افغان ژورنالیست ډاکټر احساس تانگزی سره خبرې کړې دي. نوموړی یوه موده په ایران کې اوسېدلی دی او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې د رئیسی د مړینې اغیز به په ایران کې څه وي.
د ایران یو خو داخلي مسله دی او بهرنۍ مسله. د ایران په داخل کې ولوار اغیز جوت شوی دی ځکه چې ډالر قیمت نور هم لوړ شو او دا یې دی لپاره چې 500 ورځې چې بل ولسمشر ټاکل کېږي دا یو بحراني حالت راځي په هیواد کې دننه اقتصادي مسایل او دغه دغه د بحرانو مسله او تحریبو مسله ټول دا تاثیر کې ځکه په یعنی حد اقل کې هم اوس بل نایب ولسمشر ټاکل شوی دی خو له دې سره سره یو حالت راځي چې ټول سیستم اغه چې باید کار نشي کولای. نو یو څه مسائل په داخل کې هم پیدا کیږي. د همدې عمله شاید اقتصاد لږ خراب شوی ده په دې څو ساعتونو کې اته وګوره ډالر قیمت لوړ شوی ده.
بله.
خو زیات اغیز نشي درلودای شي ځکه چې د ایران سیاست او پالیسی خو معلومه ده چې د رهبر او د سپای پاسداران په لاس کې ده.
د ایران په بهرنیو پالیسیو به څه تاثیر وي کنه وي خصوصا د افغانستان په ارتباط؟
زه فکر کوم چې ډیر لوی تاثیر دی ولري. البته یو خبره باید په یاد وساتو چې ښاغلی رئیسی د رهبر خاص استاد یا رهبر ډیر نږدې کس و. نو د په ځینې سیاستونو کې لږ لاس آزاد و نظر نورو ولسمشرانو ته لکه د روحانی یا نورو ولسمشرانو تیر شوي دي ځکه داسې د بنسټپالو یا د اصولګرایانو هغه مهم کس و او رهبر ته ډیر نږدې و او دغه راز د خپل سیاستونو کې دا وپ خدل چې سیاستونه ډیر متمرکز په گاونډیانو او سفرونه ډیر گاونډیانو ته وکړل. د افغانستان مسله کې تحولات ډیر وسول دي په وطن کې خو له دې ټولو سره سره فکر نه کوم چې بهرنۍ پالیسۍ کې خاص تغییر راشي. د کوم دا پالیسۍ بل ولسمشر بختګي خو د دې بهرنۍ وزیر هم د بهرنۍ چارو وزیر هم په دې سفر کې سره له منځه تللی دی. نو یو توقف پالیسی کې د دې بهرنی پالیسی کې راتلای شي او البته په دې باندې نیو کې ډیره زیاته وي اته د اصولګران خو خپل رهبر هم په دې نیو کې دی. نور هم نیو کې دا کول چې دغه فرصت د استفاده و نه کړ خصوصا د افغانستان په مسله کې او د اوکراین په مسله کې چې امریکا دې راښکیل او د کومې شل ډیره استفاده وکړي خو بعد امرغه دې وایي چې هغه استفاده چې باید کړي وای د دې فرصتونه کړای شو.
بله. او د محمد مخبر په اړه چې د زایناس دې څه وایست ځینې وایي چې مخبر عملا مختر دي چې رئیسی مړ شي وای ډیر واک په لاس کې درلود ځکه چې د یو اداري سړی و.
ګورې تاسو کده مخبر صادقه وګورې دې قدرت لږ زیات ځکه چې دای په ایران کې یو بنسټ د پونم د امام د امام اجرایی بنسټ او دا په میلیارډو ډالر سرمایه لري دا بنسټ. نو دا د دې بنسټ مشر چې حتی د امریکا په تحریمو کې شامل شو، د پخپله او د بلسټ هم، ځکه چې اروپایي اتحاد یو ډېر داویل چې دومره زیاتې پیسې لري او دومره اجرایه قدرت لري دا بلسټ چې حکومتونه یې نه لري. تقریبا نوي میلیارډ ډالر یې د بنسټ بودیجه خود سره ده. نو دا یو مهم کس و، خو په عین وخت کې په ده باندې نیوکې زیاتې وې، ځکه هغه څه چې د ډېر د اقتصاد د رغولو چارې په لاس کې درلودې کله چې رئیسي دی وټاکه، خو هغه څه کامیاب نه و چې باید سوی وای. نو فکر کوم یو څه موقعیت ښه نه و خپل اصولګرایانو ته هم، خو د دې چې رهبر ته ډېر نږدې کس ده او ته هم د رئیسي دې ډلې کس ده، نو دې لپاره مهم و. او بل خبر دا چې خو د 50 ورځو لپاره به دی دغه چارې په مخ بیسي تر څو د بل نور انتخابات لپاره زمینه برابره کړي. دا نه یو ستونزه ده د خامنه ای لپاره چې بیا خپل باوري کس په دې 50 ورځو کې پیدا کړي لکه رئیسي غونډې او وخت ورسوي. دغه فکر کوم تر ټولو لویه ستونزه او چالش ده د خامنه ای لپاره.
عموما داسې پیښو نه وروسته د دسیسې تیوري ډېره فعاله شي، یعنی شکونه او ګمانونه اوازې ډېرې خپرې شي، د رئیسي لمړینې وروسته هم دغسې اوازې زیات.
دا طبیعي خبره ده په کوم نظامو کې چې سانسور ډېر واکمن دي، نو دغه تیوري والې مطرح کېږي، خصوصا چې کله چې دا تیاره نسکوره شوه نو د واکان هوالته ډېره خرابه وه. تر اوسه پوره د سیمې خلکو ته نږدې چېرته وو هغوی هم د الوتکې د لیدو غږه تله واورېدلی. نو فکر نه کوم چې دا کومه دسیسه وي، خو شکونه ډېر زیات په دې وو چې حکومت اطلاع رسانی نه شوای کولی، لکه چې دوی وایي چې په دې تیارې کې داسې یو جی پي ایس دی، ولسمشر په تیارې کې غیر لغادي جی پي ایس یو بل اضافي جی پی اس هم موجود وي چې په هر چیرته دا تیاره موجوده وي دا موقعیت ثابتوي چې پلانی جی کده. نو دې شکونه زیات کړي، یعنی که بس یو جی پی اس سره ولې دې موقعیت نه ثابتېږي. خو بیا ډېر کارپوهانو دا خبره هم وکړه چې ممکن د الوتکو دومره صدمه زیاته لیدلې په دې خصوصا په مخکنۍ برخه کې چې دغه دستګاه بیخي له منځه تللې وي. شکونه په دې زیات وو چې دوی سانسور کوي، دوی خبره زر نه راباسي، روښانتیا نه لري په خپلو اطلاعاتو کې.
بله، ډیره زیاته مننه د چارو شنونکي او ژورنالیست ډاکټر عیسی ستانکزی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانسوی په غور ولایت کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمیر اویاو ته رسیدلی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د سر پر تاوانونو سربیره درانه مالی تاوانونه هم راوښتي دي. په ورته وخت کې په فاریاب کې خلک د سیلونو له امله د درنو زیانونو او د بیړنیو مرستو د غوښتنې خبره کوي. نن هم د افغانستان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 12 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړ واوري.
په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر او یو کسانو تل ور شوی دی. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. د دغه ولایت سیلاب ځپلي هم مې درنه ځانې او مالي زیانونه وروښتي دي. د غور ولایت د پسابند ولسوالي اوسیدونکی احمد او د یاد ولایت د لال سر جنگل ولسوالي اوسیدونکی قادر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
مالی زیانونه یې اړولي دي. د خلکو کښتونه یې له منځه وړي، یو شمېر هټۍ یې له منځه وړي، د خلکو کورونه یې هم ویجاړ کړي دي.
زمون په کلی کې زما د کاکا زوی کور ته سیل راغلی و. ټول کور یې له اوبو ډک و. کرنیز ځمکه کې مې غنم او رشته کرلي وه، ټول خټې شوي.
سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو سازمانونو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په وروستیو سیلابونو کې فاریاب ولایت کې هم نږدې اویاو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت د ولي ویان عصمت الله مرادي پرون رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو امله د مړو شویو شمېر 65 کسانو ته رسېدلی. د فاریاب سیلاب ځپلي هم دوی ته د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د فاریاب ولایت د چیلګزي ولسوالي اوسیدونکی شهید زاده په یاد ولایت کې د اوسني وضعیت په اړه وایي.
نن خو باران نشته، سیلابونو تر پرون ورځې دوام درلود، خو ځان یې تر اوسه شته. خلکو ته ډېر زیان رسېدلی خو مرستې تر اوسه نه دي ورسېدلې.
په فاریاب کې د قیصر ولسوالي اوسیدونکی روحاني په یاد ولسوالۍ کې د وختو زیانونو په اړه وویل.
په تېره یوه اونۍ کې 2 ځله د سیلابونو له امله په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. نږدې 540 تلف شوي، خو تر اوسه په دې اړه د کوم مرستندویه بنسټ لخوا مرسته نه ده شوې.
مخکې تر دې تصور د میاشتې د یو دېرشمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د زرګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو د مجموعي شمېرو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د غویي یو دېرشمه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور ولایتونو کې د باران، تالندې برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1,650 پیښې ثبت کړې دي. او چا په خپل نوي راپور کې ویلي د دې لاسوهنو په 1,650 کې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي لاس لري. د دفتر دا هم لیکلي چې په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو وټنه کارکونکي نیول شوي دي. د دې موضوع جزئیات له امید ظاهر مل څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېرېدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1,650 پیښې ثبت کړي چې 1,650 کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. د ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې، د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون شپاړس بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو په اتو ولایتونو کې د بشري مرستو رسونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو وطن کارکونکي هم نیول شوي، خدای نه دروخانه کړي چې دا کسان د چا لخوا اولی نیول شوي. او چا د تیر لمریز کال وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت لخوا د بشري مرستو رسونکو ادارو کارکونکي نیول کیږي. د دې د ډول خندونه یوازې په اپریل میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د 100 پروژو د ځنډېدو لامل بللی او خبرداری ورکړه چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی د خپل نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي
وروره موږ ته د مرستې راوړلې شي، وروره خو هغه د وروره په شفافه توګه باندې راوړلې شي. دلته چې کومې مرستې راغلي دي وروره، هغه طالبان وروره خپلو خلکو ته ورکوي چې د دې وروره د لارې او د طبیعت خلک یو هغه ته ورکوي.
د کابل یو اوسیدونکی هم چې نه غواړي نوم یې راپور کړي یاد شي ورته شکایت لري.
دومره مرستې چې افغانستان سره کېږي، دومره مرستې چې تاسې طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي، یو څو خود خپل غږ هم واوري چې په څه حال کې دي. زموږ داسې حکومت نه دی، موږ نه پوهېږو چې چا دغه پورته کړو.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپورونه داسې مهال خپرېږي چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمېرو یې خبرداری ورکړی و چې د دې کار دوام به بېوزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشري وضعیت لا کړکېچن کړي.
ترخم دروازه له درو روزو ځنډ وروسته بیرته د مسافرو پر مخ پرانستل شوې ده. دا دروازه تیر جمعه د پاکستان حکومت له لوري نوې ودانیو ته د امیګریشن دفتر د لیست په خاطر د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړل شوې و. خو په دې لار دا درې ورځې بند پاتې یو شمېر ناروغ لرونکي وای ناروغان په بد روغتیايي وضعیت کې دي. جزئیات د عبدې سپوږمې په راپور کې.
د تورخم دروازه له درې ورځو ځنډ وروسته بیرته د مسافرو پر مخ پرانستل شوه. یاد دروازه تیره جمعه د پاکستان حکومت له لوري نوی ودانۍ او ته د امیګریشن دفتر د لیکت په خاطر د مسافرو او ناروغانو پر مخ په لنډمهالي ډول تړل شوې وه. په دې درې ورځو کې یوازې باروړونکو موټرو پر دغې لاره د تګ راتګ اجازه درلوده، خو پر دغې لار افغانستان غاړې ته درې ورځې بند پاتې شوي. یو شمېر ناروغ لرونکي وایي چې په داسې حال کې چې ناروغان یې په ډېر بد روغتیايي وضعیت کې دي، لا هم پر تورخم د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي سهار د لنډې مودې لپاره دروازه خلاصه شوې، خو اوس بیا هم دوی ته د ټوکن پارچو د خلاصېدو په بهانه د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو کس خلیل چې په خبره یې دا درې ورځې یې تورخم کې پاکستان ته د تګ په تمه شپې تېرې کړې، ازادي راډیو ته وویل
زما د عادي کینسر دی او بیا نن سهار هم همدلته راغلل. دا کوم پاکستان چې دی کومې ایټی ای ویزې راکه کړي دي، هغه ویزې مې اخیستې وې، دلته ټوکن هم هغه کول. بیا دلته مونږ ته به تورخم بارډر کې وویل چې تاسو به یو ټوکن بدل ته کوئ، بیا چې هلته داخل ته کوم کسان لاړل بیا تورخم کې ټوکن مطلق بند شولو بند شولو. راته ویل چې لاړ شه جلال آباد ته، لاړ شه جلال آباد ښار د کمیسون نه اوس پرچه راوړی، نور کسان لاړ دي هلته جلال آباد ښار کې کمیسون بند دی، چې هغه کومه پرچه چې ده هغه ټوکن چې هغې ځای نه کومه ټوکن ورته راوړي چې دلته واوړو. دا درې ورځې کېږي مریضان ما همدلته به اچولې دي، مونږ هم همدلته منتظره یو، ډېر تکلیفونه دي والا.
یو بل ناروغ لرونکي هم چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په بد روغتیایي وضعیت کې دی، خو لا دوی ته په دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کېږي.
ورور مې مریض دی، کینسر مریض دی، نو سهار راغلل د امارت اسلامي کوم ډاکټر چې هغې نو زیاتو کسانو ته ټوکنې ورکړې او دزاره چې خلاصه ده یوازې د کینسر مریضانو دپاره خلاصه ده، د زړه مریضانو دپاره. نو موږ ورته وویل موږ مریضان کینسر دي، نو هغه ځای په ځای پاتې شول. نو کوم کسان چې ملګري واسطه وه هغه کسانو ته ټوکنې ورکړل شوې، هغه نو نه پوهېږم چې بېرته به راګرځېدلې وي که لاړ شوي وای. نو دغلته بې سرنوشته او غریبان بېچاره او مریضان ټول پراته دي دلته، نو ځینې مریضان تللي دي، هغه ته معلومات نه کېږي چې اوس مونږ چا ته ورشو، چا څوک دغه ټوکن راکړي، او کومې درې میاشتنۍ ویزې چې مونږ لګولې دي هغه باندې کار نه کېږي. نو ټول داسې بې سرنوشته پرته یو. مننه، السلام علیکم. فورا
اسرار الحق چې د خپلې ښځې او مور د عملیات لپاره د تورخم دروازې مخې ته پاکستان ته د تګ انتظار باسي، ادعا کوي چې پاکستان ته د تګ پروسه کې درغلي موجوده ده چې له امله یې تر اوسه د دوی ناروغان پاکستان ته له تګ پاتې شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داسې مریضان هم دا اوس شته که نه، که ویډو تاسې وای تې ویډو کوم، او که داسې عکسونه وای عکسونه در لېږم. دا حالت د خلکو وګورئ که نه، چې کوم کسان تللي دي، آیا هغوی مریضانو ټول په حقیقت سره یعنی صحیح ده چې مریضان په کې وو، هو ګډ وډ وو، څوک مریض وو څوک نه وو. دلته په کار دی صرف مریض ته اجازه ورکړل شي. یو سړی چې مستی نه ځي هغه خو بس اپلایانې کوي، ما شپږ ځلې اپلایانې کړي او ماشومان مې اخرۍ کې ولېږ، خو پیسو مې ویزې اخیستې. دلته خو د ډالرو خبرې دي چې همدا اوس ډالر ورکې ویزه درته دستی کې راځي، په دوه اویا ساعتو کې ویزه راځي. نو دې کیسې مخه کم کم کیسې مخه به څوک ونیسي.
له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو ورته ادعاوې کړي او ویلي دي چې پاکستاني پولیسو ترې د تورخم دروازې په ګډون د خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې په بېلابېلو پلمو پیسې اخیستې او دوی یې لوټلې دي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د رسنیو برخې مسؤول قریشي بدلون د ناروغ لرونکو د ستونزو او ټوکان د پارچو د ورکړې په تړاو وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تورخم دروازه د روان لمریز کال د وري په اوویشتمه د هغو افغان ناروغانو پر مخ تړل شوې چې ویزې او پاسپورټونه نه لري.
لا خبرونو ور اخوا
په نورستان او کونړ کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. سړکونه، لارې او یو شمېر پلونه زیانمن شوي چې خلکو ته د تګ راتګ په کار کې ستونزې پېښې کړې دي. ځایي اوسیدونکي زیانمن شویو ته د عاجلو مرستو او د ویجاړه شوو ځایونو د بیرته رغېدو غوښتنه کوي.
په کونړ او نورستان کې بارانونه او سیلابونو ځپلې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونه او سیلابونو کورونو، کرهڼیزو ځمکو، باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بیخي ستونزه زیات ده په هر درو کې. د باران دی وجې نه ډېر تیږې او غر خوی شوی دی په دې سرک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوي دي په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته.
بارانو له وجې بعضې سیمو کې دغه غټ غټ تیږې خوېږي او ډېرې ستونزې سره مخامخ دي نو او ډېر مجبور دلته خلک پراته دي او ډېر مظلوم خلک دي.
د کونړ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره ټکه. بیا وای د تیرو بارانونو او سیلابونو وران ویجاړې لا پر ځای پرتې دي. زیانمن شوي بې سرپناه او بې مرستو ژوند تیروي. خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سختو او له ستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومو لارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه له منځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویناي چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کوم سرکونه چې د فایده می وزارت مربوط سرکونه دي هغه دست بند لارې هنه لرو. ټولې لارې موږ د ترافیک په مخ باندې خلاصې کړې دي. مشکل کې نشته دی. اوس هم زی زی ستونزې شته. د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده. خو لګیا یو خپل توان طاقت سره کوشش کوو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یوه برخه پاکه کړي په بله کې لغره یا تیږې راښویدلې وي او یا سیلاب له خټو او ګټو ډک کړی وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکي د بارانونو او سیلابونو له امله ورته د اوښتو مالي زیانونو او د سرکونو بندوالي او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پرله پسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپیان کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼیزه ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون ګڼی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ږغ تر لوړ ټولو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي. سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي. نو خدای دې
مجرد مور پلار نه لري کا ورونا خويندې نه لري کا د دې وطن خوري بچان نه دي هغه ترستلی دی او بيخي هغه ته کوم توجه نه کا او دغه کم شهیدان چې دي دوه پروسم بيخي داسې ده چې ډېر په سلو سره روانه ده. چا خښتې دي تیرې جې دا جدي نه بل جدي او بل جدي په همان دي. چا اوالیا چې ودې دي تر اوسه پورې پته نه لګي.
سلامونه. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکار دي. زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر کاچاخي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوهمه ستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغلته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډېر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانی خپل اوج ته رسېدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دې د نیمروز ولایت د اوسېدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دې په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دې کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانی مخه ونیسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.